د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبري مجله کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکوو. د نورو کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره په دې سیمه کې خپل ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جنگ جګړو او نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او د نیجر په پلازمینه نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژلي دي. د روژی د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ جګړو یو بل ته د مرګ شوبلې د اړولو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادۍ رډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دغلته د فارسي ولسوالۍ په برپل کلي کې په سیمه ایزو خلکو برید کړی چې د پوینا لږ تر لږه 14 ملکیانې وژلي دي او یو شمیر کورونه ته ور اچولی دی. همدارنګه له فراه ولایت څخه په بکوا او ګلستان ولسوالیو کې د مرګ شوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د بکوا ولسوال ازادۍ رډیو ته ویلي دي چې دغلته د نشه یي موادو پر فابریکو د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 45 کسان وژل شوي. معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ملکیان او که وسلوال طالبان دي. په ګلستان ولسوالۍ کې بیا چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو دغلته د بلی اردو پر پوستی برید کړی چې د دې چې د ولایتي شورا د یو غړي په وینا شل سرتیری وژلي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد بیا ازادۍ رډیو ته پیښه تایید کړي خو ویلي دي چې په کې لس تنه سرتیری وژل شوي. پر دې سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو او جنگ جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. دا سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره د سریلانکا د پوز یو ویان پرون رسنیو ته وکړه. په دوحه کې د امریکا د هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلي چې په خبرو اترو کې د روژی د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي چې د راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. اخوا د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال په نتیجه کې پر اقتصادي ودې غږېدلې دي. د نیجر په پلازمین نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژلي. چارواکو او عیني شاهدانو د دوشنبې په ورځ وویل چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له چپه شوي ټانکر د تیلو ایستلو هڅه کوله. د نیجر د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په پیښه کې 55 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. یو عیني شاهد ویلي د چپه شوي ټانکر شاوخوا موټرسایکل سپاره او پلي خلک راټول شوي وو چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه. نوموړي ویل لږ تر لږه 40 جسدونه لیدلی. عین شاهدان وایي راټول شو خلکو وختل چې د ورګاډي پر پټلۍ له چپه شوي د ټانکر بهیدونکي تیل راټول کړي چې ټانکر وچاودید. روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې مسکو کې د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې د اور اخیستنې په پیښه کې 40 کسان وژل شوي. د الوتکې پرون د مسکو په شرمتیفو هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر مهال اور واخیست. پیلوټ ویل ستونزه هغه مهال رامخې ته شوه چې الوتکه یې تالندي یا برېښنا ووهله. د سوخوی سوپر جیټ دا الوتکه د روسیې د ملي هوایي شرکت ایرفلوټ اړوند وه او د یک شنبه پورز د پیښې سره د مخکیدو پر مهال پکې درې او یا سپرلې او پنځه تنه د الوتکې عمله سپارو. عین شاهدان وایي د ځغاستې پر کرخه د ښکته کېدو پر مهال له ډیجیټل الوتکې لمبې او تور دودونه پورته کېدل. د روسیې د ترانسپورت وزیر د دوشنبه پورز خبري اعلانو ته ویل یو څلوېښت کسان په پیښه کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا درې دېرش مسافر او د عملې څلور تنه په پیښه کې ژوندي پاتې دي. د شپږو ژوندیو پاتې شوو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د اسرایل پوز د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دوی د اسرایل په جنوب کې پر اوسیدونکو د خوندیتوب محدودیتونه لري کړي. بلخوا په غزه کې د حماس راډیو د اوربند رپورت ورکړی دا د سرګندویونه کوي چې اسرایل او حماس په خپلو کې د وروستۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جوړ جاړي ته رسیدلي. وروستۍ جګړه د 2014 میلادي کال له شخړې راوروسته د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل شوې. په دې جګړه کې په غزه کې د وسلوالو ملکیانو په ګډون درویش کسان وژل شول. همدارنګه د اسرایل لور ته هم د څلورو ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. تر اوسه پورې هیڅ لوري د اوربند رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په پام کې ده د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. په یو مرکه کې به واورې چې ولې طالبان د روانو خبرو په اجنډا کې د اوربند د شاملولو لوړاندی سره مخالفت کوي.
طالبان د شوای چې اصلا بل د جنگ د خارجانو راتګ دی په افغانستان کې نو دوته اول په عامل باندې خبره کول کلیه د اوربند هم زمينه برابرولای شي.
د بغلان پر امنیه قومندانې له پرونی خونړی حمله ورسته د دې ولایت چارواکو نن د پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ. په نورو موضوعاتو کې نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د خلکو د حال پوښتنه کوو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمت شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ټاکل شوې چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. دا خبرې نن د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په خاطر ځنډول شوې وې، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نه ښه راپورونه لمخې نه ده لیدل شوې. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوې او ټاکل شوې سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لوري ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د هیواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دواړو لورو په څوزلي خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي او څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربن وکړي. هغه مسله چې لدی مخکې قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استادو ترمنځ خبرو یو مهم موضوع و، خو ښاغلی خلیل زاد په دې وروستیو کې د اوربن پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربن امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیل زاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
لما پاتلا استراتیجیک پوینت نه په دموکرات کې دوه خبرې دي. چې یو خبره د طالبان له خوا کېږي چې باید د پوجن لابلستان ووزي، او بل د امریکا له خوا ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځوانونه ګرځي په راتلونکي کې، چې طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودل سره زه فکر کوم چې
پر اوربن سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلی خلیل زاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا روژې د میاشتې په مناسبت د اوربن اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړې او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوال لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري که نه؟ ده یو او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکایان ورته نرمښت ښیي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، چې دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په قطر کې د سولې د خبرو نوی پړاو ټاکل شوی چې سبا په دوحه کې پیل شي. په دې خبرو کې تر اوسه پورې طالبانو د امریکایي چارواکو او مرکچیانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې اوربن په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د سولې د پیلیدونکو خبرو په اړه مې شیبه مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه وکړه. اکبر اغا د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویلی چې ولې په دوحه کې روانې خبرې سوکه پر مخ ځي.
اول په عمومي صورت کې زه وایم چې د افغانستان موضوع ډېره پیچیده موضوع ده، د څلوېښتو کالو موضوع ده، نو یوه وجه دا ده چې دا خبره ډېره سوکه ده. دوهمه خبره داسې ده، زما په فکر باندې خلیلزاد چې هلته د دوی سره کوم توافقات وکړي د باندې هغه توافقات نه راباسي، د باندې بیا نورې خبرې کوي. طالبان هم په دغه نسبت باندې یو څه زړه نازړه دي چې دا ولې دلته زموږ سره خبره یو رقم وشي، بیا چې د باندې په ټویټ باندې خبره خپرېږي هغه بیا بله کوم خبره وي دا بله خبره. درېیمه خبره لا دا ده که ته چې متوجه یاست د ابوظبي په مجلس کې طالبان ډېر په دې باندې دغه و چې موږ تاسې خو مخکې تر دې مجلس ایجنډا جوړه کړې وه چې د خارجیانو په وتلو باندې خبره و، او دلته د افغانستان د ملک ملک یا ملت یا دا خلک به ستاسې په مقابل باندې نه مستعملېږي دا خبره و. ته چې ویلې دا ایجنډا کې نور شیان راوړه لکه مثلا د اوربن خبره و بعضې داسې نور ځینې شیان.
آغا صاحب، کوم داسې مورد شته تاسو سره یا له طالبانو سره چې په هغه کې د خبره یو ځای یو رقم شوي وي د دوی ترمنځ له امریکایي چارواکو سره، او بیا د خلیل زاد یا نورو امریکایي چارواکو بل څه ویلي وي؟
او دا ابوظبي مجلس و چې په ابوظبي په مجلس کې تر هغه د مخه خلیلزاد و طالبانو دا خبره سره کړې وه چې زموږ ستاسې ایجنډا به دغه وي چې د خارجیانو وتل او د افغانستان ملک د خارجیانو په مقابل باندې نه مستعملول دا به مې ایجنډا وي. خو د ابوظبي مجلس چې دایر شو چې په هغه کې بعضې نور ملکونه هم شامل شول، نو هلته بیا خلیلزاد راولاسو ډېر ټینګار یې په دې باندې کوي چې نوې ایجنډا را پیش کړله چې د خارجیانو دغه د افغانستان چې به د اوربند خبره اول تر ټولو حق د اولیت لري. نو بیا د طالبان ټول چې موږ هغه ایجنډا چې ویلې مو په هغه خبره در سره کوو د هغه اخواته بله خبره نه در سره کوو. اوس هم خلیلزاد دا ایجنډا سره نور شان هغه زیات کړي دي که تشکی کړي څلور شان دی یادوي. خو طالبان ټینګار په دې باندې کوي چې هغه ایجنډا چې موږ تشې یو څه پیشرفتي پکې کړې وه د خارجانو په وتلو باندې مثلا یا هغه بله خبره وه د په دې پیشرفتي سه وه هغه ایجنډا به پای ته ورسوو بیا به وروسته تر هغه بیا راځو اوربند ته په اوربند باندې به خبره کوو.
اوربند د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې کله کړکیچونه حل کیږي او د سولې خبرې کیږي بنیاد یې اوربند وي. طالبان ولې له اوربند نه تښتي؟
زما په فکر باندې طالبان د چې وایي چې اصل عامل د جنگ دی، عامل د جنگ دوی وایي چې عامل د جنگ د خارجانو راتګ دی دوته په افغانستان کې. نو دوته اول په عامل باندې خبره کول دا ضروري چې دی کلیه ده هغه اوربند ته هم زمینه برابرولی شي، او که چیرې موږ راولاسو اول اوربند وکړو او عامل د جنگ دوته پاتې کېدای شي چې دوته به توجه د بلې خواته راواوري، بله به جنگ هلته شروع وي په افغانستان کې، خارجان به په افغانستان کې پاتې وي.
خو دوی چې هر کله وغواړي جګړه بیا پیلولی شي، دغه په پیل کې د اعتماد جوړونې لپاره په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو لخوا د افغانستان د حکومت لخوا د اعتماد جوړولو لپاره خورا زیات امتیازونه ورکړل شوي طالبانو ته، د هغو لخوا ولې په دې ټینګار دی چې نه اوربند نه کوو؟
زما په فکر باندې نظامي طالبان چې دي هغه په دې باندې قانع کېږي چې جنګ د څه شي لپاره شروع سوی دي، په څه شي جوړ سوی دي، څه وجه ده چې جنګ شروع سوی دي، هغه دا دي چې خارجان راغلي دي. دا که اوس دوی راولاړ شي د اوربند خبره رامخته کې، زه فکر کوم چې نظامي طالبان چې دي هغه په دې باندې قناعت نه وکړي.
سوال دا دی چې جګړه خو هر وخت که دوی غواړي پیلولی شي،
زموږ د خلاصون لارې شورا یا موږ خپل دا په دې باندې غوښتي چې اورز اوربند راشي په افغانستان کې، دا د پیدې خبره ده. اما لیکن دا خبره مهم ده چې خارجان چې دي دغه وتل چې هغه ضرور دي چې د افغانستان څخه خارجان ووځي. زه خپل هم دا وایم چې د خارجان وتل حق د اولیت لري. دوهمه خبره دوی دا کوي چې مذاکرات چې دي هغه جلا دي او د خارجانو سره یوازې د وتلو په سر باندې توافق راتلل دغه ضرور دي. نور مذاکرات چې دي هغه به بین افغانی کیږي، نو اوربند چې دی په هغه بین الافغانی خبرو کې راځي.
د طالبانو د چارو کارپو سید اکبر هغه چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
له ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ پرون یو ډلیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې له پیل سره سم د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ رادیو له خبریال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید دسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن هم تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده. اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن تلف شدند به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. در اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتند، در 20 نفر زخمی داشتند. همچه چیزای اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر در ساحه پلانتون برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک نیولې دي د دې حمله په تړاو یادا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلودنه درلوده په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی په دې اړه څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنیت در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم که نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د پرونۍ حمله په اړه جزئیات اورول.
ازادۍ خبری مجله اوري.
سکل د روژې د مبارک میاشتې لره رسیدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. دا نوې خبره نه ده، هر کال د روژې لره رسیدو سره سم د غذایی موادو بیې لوړیږي. بېوزلي خلک وایي چې د اخیستو توانې نه لري، خو چارواکي وایي د ښار ټولو پلورونکو ته یې جدي سپارښتنې کړي دي چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي.
زور است که سر یانیم سل دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلیم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل خار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه لرا رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی مواد و بایی دوم را لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری. شلکلن روحلا چه د کابل خار پا باغ قاضی مارکیت که پر لازگاردی مزدوری کوی آزادی راژیو تا وویل پا ورس که سل یو نیم سل افغانه گتی خود خوراکی مواد و د بایو د لوڑی دول عمل نشی کوله چه د ضرورت وار مواد پری واخلی.
ارز قیمت شوی دی، اوره قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی، غریبان نشی کوله یا کراچوان نشی کوله چه اوره واخلی. زور است که سر یانیم سل دو سا واس مینی که منگ اخپلا یا من اوره اخلیم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د دغه ښار بل اوسیدون که جاوید وایی په نورو هیوادونو که در روژه په میاشت که مواد ارزانیگی خود دلته گرانیگی.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت، 1000 بود حالی 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد مدتی که مملکت ها کسی تاش شده میره در مملکت و مشمول کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وایي افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وایي مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نه جنگ دی باید نوی، جنگ دی افغانان سر در پا در کرد. اسلام خدا بایستی پا روزه که جنگ جدل بیخی بلکل آرام ده. اسلام دی سول دین ده، دی مینه، دی محبه، دی وروری، دی اخلاص، دی خوات دین ده. طالبان خدا خواهش داری سرکینی دی بار طرف افغانان موری. دی روزه میاک سر دی سول یا دی خیر لاز دی سر جه که خپل من سر جور سی.
دا جنگ جگړه خو پر رجا کې نه دی خې رجا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحلا کې ډېر خیر ده او مسلمان په هر وخت کې روزه یې کې بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده او خاص کر روزه کې دا ډېر بهترینه میاشت ده په دې کې خوب کار ده چې موږ تاسو خیر خوایي وکړو جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي
بیدو رجی دی امن میاش سرکش شیطانان الله جل جلاله پول تړلی دی بید موږ آرام وسیګو دی ولس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخی بل ته خوخی دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي
د روژه د مبارک میاشتې د پایل په مناسبت د یو شمیر کابل خاریانو نظریات مو اوریدل د نورستان ولایت د دریو ولسوالیو اوسیدونکو وایي له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د سیمې روغتیايي مرکزونه بند کړي دي دوی شکایت کوي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي حکومتي چارواکي هم دا مني چې یاده ستونزه موجوده ده او دوی د اورۍ په لټه کې دي روحله انوري راپور راکوي
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته ویل نږدې یو میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وروختي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوې دي
مریضان حاصل کړ او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونو موږ زیاده او هیڅ نو ټول باندې د طالبانو کلینیکونه بند کړي
قومي مشر او پوخانی وکیل حاجی محمد سخیوی د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د غنو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملن د پاره انتقال کړي
او خو کې بیچاره پراته کې مملي بنو نو بس خاص چې نه یې نو بس دا دي چې څه وګي اقتصاد نه زی دلته نه یې
په نورستان کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي
د نورستان جغرافي ډیره سوزمنه ده ځینې کلینیکونه ډیر لري دي زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلاً شروع شوی دی ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایانې مکمل شکل باندې ورسیږي موږ د ترتیب کون کې انجو سره په تماس کې چون کې دغه انجو نوې راغلي نورستان کې ډیره تجربه نه و دا یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کوم اړتیا دي ټول ورته ورسیږي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي دوی کوخخ کوي چې څومره زر کې دی شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دی ویلي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی او د هم د مازیګرنۍ خبری مجلې وروستی راپور متحد ایالات وی منځنی ختیځ ته اضافي پوځي تجهیزات او جنگی الوتکې استوي د راپورونو له مخې د امریکا الوتکې وړونکې جنگی بیړۍ هم منځنی ختیځ ته روانه شوې ده د سپینې مڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي دا ګام ایران ته چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي ښکاره پیغام دی رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي منځني ختیځ ته د اضافي پوځي ځواک او تجهیزاتو د استولو هدف ایران ته له سوء تفاهم او خطا پاک او ښکاره پیغام ورکول دي چې د امریکا پر ګټو او یې پر متحدانو برید به لکلک ځواب سره مخ شي جان بولټن ویلی دی چې امریکا له ایران سره د جګړې غوښتونکې نه ده خو پوره چمتو ده چې د ایران د پوځ سپاه پاسداران انقلاب او یې کدنیابتي ډلو رخواوي حمله ته کلک ځواب وایي خو یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویل چې تمنې کیږي چې ایران به پر امریکایي ځواکونو برید وکړي منځنی ختیځ ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې واشنگتن د هغه څه د مخنیوي لپاره چې بد اعمال یې بللی دي پر تهران فشارونه زیات کړي دي. متحده ایالات له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ترکیې، جنوبي کوریا او جاپان په ګډون اتو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو د پیرلو په خاطر له بندیزونو څخه د معافیت موده نوره نه غځوي. د متحده ایالاتو د دې اقدام هدف د ایران د تیلو د صادراتو د کچې صفر کول دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې او د دې اتحادې هغو دریو غړو هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا پر دې پریکړه خواشینی ښودلې ده.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبري مجلې